ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه د جوړسته خبري غړی د قربا په هي زما مجید بابر نه کیلي او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره شاهین بونیرې او د ټکنیکو برخه کې را سره اسحاق کمیری مرسته کوي په دې خبرونه کې به تاسو د خبر په خنفا د وزیر اعلی محمود خان د سواد هغه سیمو ته د تک په واړه ووري چې سیلابونو او بارانونو ځپلې دي د دې تر څنګ یو شمیر نور کورنیو سیمه ییز مطالب هم را سره شته خو له هر څه مخکې خبرونه د شاهین بونیرنا
خبر نه د بلوچستان په مرکز کوټ کې په 14 کې سلور کسان ټپیان شوی دي نن د محمد ګټ مومند اوسیدون کې زیبا بیبي په یو وسلوال برید کې ټپی شوی ده او د بخین نړیوال سازمان ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس تقبله د روغتیا 5000 کارکونکو ژوند بیرلې ده د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مرکز کوټ کې په 14 کې سلور کسان ټپیان شوی دي چارواکي وایي 14 نن هغه محل رامنځته شو کله چې خلک په سوریال سړک په جمعات کې د جمعې مانځل راټول شوی وو د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چیما ویلي 14 کې مواد د جمعات مخې ته په یو موټر سایکل کې خودل شوی وو ټپیان د کوټ سیول روغتون ته د درملنې لپاره وړل شوی دي او د روغتون انتظامیه بیړنې حالت اعلان کړی دی تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده منلې نن د محمد ګټ مومند اوسیدون کې زیبا بیبي په یو وسلوال برید کې ټپي شوې ده زیبا بیبي هغه میرمن ده چې تیر کال د مې په میاشت کې د شپې پر مهال د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هغه وخت په ډزو وویشت او مړې کړ چې د دې کور ته بېله اجازه ته د ننوتو هڅه یې کوله د سیمې سیاسي او ولسي مشرانو د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو کورونو ته داخلېدل غندلی وو او دای د سیمې د کلتور او دود دستور پر ضد اقدام ګڼلې وو په صافو تحصیل کې اني شاهدینو مشال لیدو ته ویلي چې زیبا بیبي نن مسپخین له کوره بهر د خشاک په سیراوتې وا چې ناپیژندل شو وسلوالو ورباندې ډزې وکړې او زخمی کړه د کورنۍ غړي وایي چې له مرګ خوندي پاتې ده او د محالې د باجوړ په هسپتال کې درملنه روانه ده تر اوسه نه چارواکو په دغه اړه څه ویلي او نه چا د برید ذمہواري منلې ده پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 6 ټول ګوندي غونډه رابللې دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې شوې ده چې پر پاکستان مسلم لیگ نون پیپلز ګوند جمعیت علماء اسلام پښتونخوا ملي عوامي ګوند او عوامي نشتل ګوند سربیره د ځینو نورو ګوندونو مشرانو هم ګډون پکې کړی وو رهبر کمیټې ویلي چې په زرداری هاوس اسلام آباد کې کېدونکې ټول ګوندي غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د مرکزي حکومت پر ضد د راتلونکي لپاره خپل تګلاره ټاکي د رهبر کمیټې غونډه لاغي یو ورځ وروسته شو چې د سپتمبر په 2 د مسلم لیگ نون مشر شاباش شریف په کراچۍ کې د پیپلز ګوند له مشرانو آصف علي زرداری او بلاول بټو زرداری سره لیدلی وو د دواړو ګوندونو مشرانو د پاکستان د سیاسي حالاتو ترڅنګ د ټولګوندي غونډې په حق لوم خبرې کړې وي بلخو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی پراز د اپوزیشن د ټولګوندي غونډې په حق لویلي چې دا ډول غونډو لارې اپوزیشن پر حکومت فشار اچول غواړي چې له احتساب څخه ځان وژغوري خو دغه په وینا حکومت په دې لړکې جوړجاړي ته تیار نه دی او د بخین نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د روغتیا 5000 کارکونکو ژوند بیرلې دي د ادارې د اقتصادي او سماجي انصاف د چارو مشر سټیو کاکبرن پرون په یو بیان کې ویلي چې د روغتیا هر کارکونکي حق لري چې د کورونا د رنځورانو د درملنې پر مهال حفاظتي سامان ولري او په خوندي چاپیریال کې خپل وظیفه پر مخ یوسي سازمان ویلي دي چې په نړۍ کې تر ټولو ډېر ډاکټرانو د روغتیا کارکونکي په مکسیکو کې مړه شوي دي چې شمیره یې لږ تر لږه 1340 ده د ادارې د شمیرو تر مخه وایرس تر اوسه په امریکا کې 1000 بریتانیا کې 1949 برازیل کې 1414 روسیا کې 1411 هند کې 1523 جنوبی افریقا کې 2040 او ایران کې 1040 د روغتیا کارکونکو وجري دي امنیسټ انټرنیشنل ویلي چې د روغتیا کارکونکو ته د حفاظتي سامانونو ورکولو لپاره باید نړیوال همکاري رامنځته شي دا و د دې خبرونه
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار شاهین بنیری وړاندې کړ او اوس درته زمونږ همکار نیاز احمد خان لږه شیبه مخکې سره خبرې وکړي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات هغه سیمو ته تللی و چېرته چې سیلابونه او بارانونه زیانونه اړولي دي. په دې اړه باندې تفصیل د نیاز احمد خان نه و
وزیر اعلی چې دینو هغه نن د سوات مدین شګرام تیرات د مټی باجی علاقې دایي دورو کا هغه ځین سے پخپل وکتل کم ځین چې د سیلاب د وجې نه متاثر خلکو سره یې لیدل کتل وکړل خلکو تخپل مسالې هم او چې دینو وړاندې کړې نو مدین کې پکې تاو تر خواله هم راغې خلکو چې دین وزیر اعلی غاړې بند کړې او په ویلو چې زموږ ستونزې دي مسالې دي خلکو د اوبو پاکو اوبو دی وخت مسله دا ځکه چې سیلاب تیر وته نو ستاسو د اوبو د کوډ اوبو چې نه لیدل په ټول دی هغه ټول بعد شي بي دي څنګه څنګه یو بعضی ځین کې لارې بند دي نه غوي چې دا لارې پوری تور پر چې دین بحال کړی شي د خلکو چې دا ګله هم کولا چیرې د بیا ودانې کوم عمل چې دی هغه ډېر زیات سست دی خلکو ته اوس هم تکلیفات دي دا غي چې دی نو کورونا دا غي دا کورونا کې کوم سامان او خپل کې شي نو هغه ټول د منځه وړلای شي دي رضا الله ته ټول ته چې دی نو په باور ورکو چې ځلې انتظامی ته هم چې دی نو حکم ورکو چې تاسو د خلکو سره بلستې وکړي هغه ته چې دی راشن ورکړي کم خلک چې به ټول دي هغه ته د سر ځای ورکړي.
د دې نه مخکې چې محمود خان صاحب د غسیمو ته نو ورغلې نو د چې کوم ادارې دي پی ډی ایم ای دی یا نور داسې ادارې دي هغه د کار نه کولو
کار خوروان نو کوم چې د سواد ڈی سی دی ډیپټی کمشنر ابو خپل په فیلډ کې دوه وخت وخت باندې دا چې د دوه ساعتیان ته خبري اعلان ساتل باندې اړه باندې خبرو ورکو کولمبي کې داسې و چې کم خلک دای ژوند چې په خطر کې نه هغه خلک محفوظ دي نو تاسو رسیدل بیا چې نو کله چې یو په وشتم اگست کې کوم سیلاب راغی هغه لا پورنو چې بیا په داغه نه سلوغه کې پات بیا وبسه واسي او بیا چې لا ګټه رانل نو هغه خلک چې دغه محفوظ دي نو تر سوال او کوم خلک چې په حق رسیدل هغه ته پیسې ورکړي شي کوم چې جو بده هغه چې د علاج روان دي هغه ته پیسې ورکړي شي اوس چې نو پرون هم چې د ډیپټی کمشنر راوول چې کوم خلک نو پورنو وران شي وي هغه چې د موږ جاج خلو او هغه ته چې د په حساب سره کمپنسیشن یا امداد
او دغه تاسو مشال لري او توګي دا چې د سمرا د افاتونو سره د مبارزې ادارې دی هغه ادارې په دغه سیمو کې کار څنګه کوي هغه ته سم سړي دي سستون دي په دې اړه باندې تفصيلي راپور اسرار محمد برابر کړی.
د خبر پختونخوا له قدرتي افاتونو سره د مبارزې ادارې مشر پرویز خان په چهارشنبه مشال لري تو ویل چې دا وخت خبر پختونخوا په یو شمېر سیلاب ځپل سیمو کې امدادي هلې ځلې روانې دي چې پکې د خلکو ژغورل او ورته د سرپناځ برابرول شامل دي.
امدادی هلی ځلې زمونږ دی وخت کې چې بهرې کې مردان شامل دي، ثوابې شامل ده، بنیر شامل دي، دیر روډ شامل دي، شانګلا، سوات، اپر دیر، بټګرام، لوور کوستان، تورغر، اپر کوستان، دی خان، ساوت وزیرستان، ټانګ، کرک او کوټ. دا هغه لکې چې بده کې ما چې کوم نمونه واغ سل کوم ازلا دی کې سن سره شکل کې ډیمیج شي نه چې ډیمیج شي دي انته کې زمونږ ریسکیو او ریلیف اپریشن چې دي هغه فشور شي دی روان دي. کم دې کې خوښ کې کور لنګ شوی دی چې دا ټینګ پر کول دی چې دا کچن سیټ پر کول دی او هغه تو ورکې د دین علاوه کم کم خلک د کورونو نه ډیسپلیس شوی دی نو هغه د پاره کوک فوډ ور کول یا د پاره اوبر سوال یا د هغه پاره ډوډۍ ور کول ډای راشن ور کول او د دین علاوه کو فرست مطلب دی چې دی چې د روډ ان کلیئر دی بلاک شوی دی نو هغه هلی ځلې چې دی غمروانی دی لیول باندې
بلخوا د سواد بحرین تحصیل د شګی شاګرام سیمی خیال محمد وای د اگست په ویشتما د اوبو آسمانی تندر راپریوته چې پکې د دوی ټوله محله په اوبو لهو شوه. نوموړی وایي په دې کې لس کسان مړه شوي وو او پنځه لا درکه وو چې نن پکې هم یو مړی په سواد سیند کې وموندل شو. د په چهارشنبه مشال ډو ته وویل په دغه پیښه کې یو ویشت کورونه اوبو وړي چې پکې د دوی هغه هم شامل وو. نوموړی وایي حکومت د مړي پر سر د پنځه لکه روپو او د جوبل تن پر سر د یو لک روپو مرستې کړي خو د چا کورونه چې ړنګ شوي نو له هغو سره حکومتي مرستې ډېرې کمې دي.
زمونږ دا مسلې دي چې کورونه نشته او لکه مونږ خو داسې رشته دارانو کره پاتې کېږو. حکومت خود جي دغه یو ټینټ ورکړی دی ټولو کسانو له یو یو ټینټ او څه داسې لږ فوډ ایټم دي که نه په هغې کې خو جي لکه داسې یو ډبه غوړي او یو پاو چی او یو دړی چاول او دغه شینه دي بس رشته دارانو کړی دي نو د چا مطلب کمرہ خالی کڑے چا چا تا بیٹک خالی کڑے چا اجرا خالی کڑے دا گدا کسان اوسیږي دي.
خیال محمد وای چې کلا د اوبو آسمانی تند را پریوتو نو کورونا د اوبو ډک شول او دوی په دیوالونو او تر دې چې د کوټو په روشندانونو خپل بچي بهر ته وستل. دا وای د ژغورنې په عملیاتو کې ورسره حکومت هیڅ مرسته نه ده کړې. همدارا څرګندونې د قبایلي سیمو د قدرتي پتونو پر وړاندې د پخوانی ادارې فاټا ډیزاسټر مینجمنت اتارټي پخوانی یو مشر چارواکی محمد حسیب هم کوي. نوموړي په چهارشنبه مشال ډو ته وویل چې د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې که یو خوا کافی وسایل نه لري نو بل خوا ډېرې انتظامی مسلې هم لري. نوموړی وایي په صوبایي کچه دغه ادارې له سره د خلکو د ژغورنې لپاره هلیکاپټرې کافی امبولنسونه او نور گاڑی نه لري. دا وای تر دې چې د سیلاب ځپلو لپاره ځانګړی خوراک اهم د نشت برابر وي. محمد حسیب وای تر ټولو مهمه خبره چې په دغه ادارو کې نشته هغه دا ده چې د ادارې له نورو ادارو لکه پولیس، زراعت، تعلیم، ترانسپورت، صحت، بلدیاتی حکومت او نورو ادارو سره یو مضبوط د همکاري پیاوړی نظام نه لري چې دارنګ په شریکه د آفتونو پر وړاندې مبارزه وکړي.
ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیشن دیو جوڑی آیا آغا فعال دے آغا شتہ دے آغی کی دا پارلیمنٹ پا آغی کی دا وزیر اعظم دا طرف نا آغی کی دا نورو چکم دا آغی چاروا کی دی دا آغو نمائندگی پا کشتا آغو خپل میٹنگونا کئی تو کہ آغو خپل میٹنگونا کولے آغو کمیشن پا ٹائم جوڑ کرے وے نو نن با تا کمینی وا نرات لے دوے ما غدا خبر دی کی دادا چکم زمونگا ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتارٹیز دی دا صوبے پا لیول باندھے اور بے دغا رنگی دا ضلعوں پا لیول باندھے دا وہ ترمینز کوآرڈینیشن سدے پانی کے چکم کیپیسٹی دا دخل کو آغا سدا
خبر پختونخوا د قدرتي پتونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پی ڈی ایم ای مشر پرویز خان یا تورونه رد کړل او زیاته کړه چې په خبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله ځاني او مالی تاوانونه ځکه زیات کیږي چې یو شمیر خلک غریبانان دي او د خټو په کچه کورونو کې ژوند کوي. پارزانه بیا د خوړونو او سندونو سره نږدې ځمکو باندې کورونه جوړوي او د ده په خبره له اویاو کالو راهیسې زیاتره آبادی بغیر نقشې جوړه شوې چې پکې د اوبو د نکاس سم خیال نه دی ساتل شوی.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګورئ په دې موضوع کې پاتې کیږو. د په داسې حال کې چې توفاني بارانونو سیلابونو د خیبر پختونخوا په غرییزو سیمو سواد، بونیر، شانګله، تورغر او کوهستان کې ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. تعمیرونو او چاپیریال د چارو پوهان وایي چې په سیمه کې لوی ماحولیاتي بدلونونه روان دي. په دې اړه باندې نور تفصیل شاهین بونیر وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په غریزو سیمو او ځانګړې توګه سوات، کوهستان او بونیر کې سیلابونو او توفاني بارانونو نه یوازې ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي، بلکې دا پوښتنه یې هم راوچته کړې ده چې د سیلابونو د خطر راکمولو لپاره باید کم ګامونه پورته کړل شي. د پرمختیایي چارو پوه او له بر سوات د اسمبلې پخوانی غړی سید جعفر شاه وایي چې د نورې نړۍ په شان د پښتنو سیمه هم د لویو ماحولیاتي بدلونونو د اغیز لاندې ده چې په نتیجه کې په موسمونو کې بدلون راغلی او واورې په ویلې کېدو دي. نوموړی په سوات کې د اوسني سیلاب په اړه نور وایي.
دلته ما موسمي تبدیلیانې ماحولیاتي تغیر دیم خبردار چې حکومتي پرایورټیز او ترجیحات زما خیال لږ په پاکستان کې اغانی دي چې مونږ د داسې سیلابونو مخنیوي د پاره اقدامات پورته کوو، قدمونه واخلو. ډیفارسټریشن دا یو کاس کې دی چې هوټل خلکو د سین پمنس کې جوړی کړي، کورونه جوړ کړي، ناغه سره جانی نقصان هم شي، کورونه مالی نقصان هم شي. موسمونه هم چینج کیږي، یقینا ګرمیان ډېری کې واغه سره گلیشیر چې زمونږ دی هغه په ډېر سپیډ کې هغه لګیا دی ولی کیږي. بیا موجوده سیلاب چې هغه هم وجہ چې کلاوډ برسټ هغه تندرونه لګیدلی.
په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي چې سیلابونو د غلطه د یو شمیر هوټلونو تعمیرونه اغیزمن کړي او دوی د لویو مالی تاوانونو سره مخ کړي دي. خو د تعمیرونو د چارو یو پو انجینیر شوکت شرار وایي چې خلک د بېوزلۍ او ناپوهۍ له کبله د سیندونو په غاړه تعمیرونه ودروي، په زریز مکو کورونه جوړوي او ځنګلونه وهي چې په وخت مخنیوي پکار دی. نوموړی وایي چې په دغه غاړه د ولس او ساينس پوهانو په مشوره منصوبه بندي او قانون سازۍ ته اړتیا ده.
د موسمی تبدیلی د پارا کم پلاننگ پکار دے آغا لا سمجھ کی دا حکومت یا داغی دا انسٹیٹیوشن لا درازی نا ولی چی منسون بحرین نا پا پورتا بان لار دا دا پیخور نا پا اخوا لار کراچی کی بارانا نو دا چکم دا موسمی تبدیلی دا زمانگ چی دا لائیولیہوڈ پا پلاننگ پلین یوزز بانی پا اثرات کے او دا انڈرسٹینڈنگ پکار دے دا دا انڈرسٹینڈنگ دا پارا پلاننگ پکار دا پلاننگ بائی لاز پکار دی او آرکیٹیکچر بلڈنگ هم دا غی دا حساب پکار دی
د ولسی روختیا د انجینیرنګ د چارو پو انجینیر گوهر خان وایي چې د 2015 کال د زلزلې نو وروستو په پاکستان کې د تعمیرونو د ودرولو لپاره د زنو قوانینو په جوړولو کار شوی و خو دا قوانین عملی کیږي نه چې په نتیجه کې چاپیریال ته زیان رسی او د بارانونو او سیلابونو په شدت کې ډیروالی راځي نوموړی نور وایي
یو فلڈ کوم لیول دی واٹر لیول په مختلف علاقو کې هغه معلوم دی د سلو کالو هسٹری به ته اخلي چیرې و سوات کې یا په مردان کې یا په پیښور کې ستا لیول سو او هغه علاقې کې به ته بلډنګز نه جوړای هلته به ته نو هوټل جوړی نه جومات جوړی او پبلک به باؤنډ کای دا بالکل امپلیمنٹیشن نشته پاکستان کې نه صوبائی حکومتونه نه مرکزی حکومتونه کوي دویم د دې بندونه دی بندونه دا دی چې څه هغه ځایونو کې شته اپ کې کوم زین ستار وہ بش شروع کی ڈرین مختلف نالو ناراضی جگہ کی تت مختلف واڑو واڑو بدھنا ہوا جگہ اسٹاپ کئی نوی کی پہ یو ٹیم دے تنہ ملا بھی فلڈ لائک سچویشن راش نو غدو نہ جوڑی
د یادونه وردا چې په خیبر پختونخوا کې د چارواکو په وینا اوسنۍ سیلابونو په ملکن او هزاره سیمو کې لدیر شو ډیر کسان وجلی فصلونه خراب کړي کورونو او کاروبارونو ته تاوانونه اړولي او په سلګونو کورنۍ بے کور کړي دي
تاسو مشه لیدو ته وګي اوریدونکو څنګه چې تاسو دغه راپور کې اوریدل چې دغه سیلابونو بارانونو زیات تاوان رسولی دي په دغه کې زیات نقصان په سوات کې د میانو فارمونو ته رسیدلی دی انتظامی چارواکي وایي په سیلابونو کې د شوي زیان جاج اخلي نور تفصیل د ملي حامدزاده په راپور کې اوریدل چې په سوات کې د سیلاب له وجې د یو دکان د نړېدو په غږ پیلېږي
دا غږ د هغې ویډیو دی چې مشال ریډیو د سوات له یو اوسیدونکي نه ترلاسه کړی دی په دغه ویډیو کې ښودل کیږي چې سیلاب د اوبو غاړې ته جوړ یو دکان نړوي په خیبر پختونخوا کې سیلابونو او بارانونو د ګڼ شمېر خلکو کاروبارونه متاثره کړي دي سوات دیر شانګله بټګرام برکوستان تورغر ټانګ جنوبي وزیرستان ډیر اسماعیل خان کرک او کوهاټ هغه سیمې دي چې د چارواکو په خبره پکې سیلابونو تباکاری کړي او پکې امدادي کارونه روان دي د دغو سیمو اوسیدونکي وایي سیلابونو یې کاروبارونه سخت متاثره کړي او حکومتي مرستو ته سترګې په لار دي په دې کې د سوات میانو فارمونه هم دي چې د مالکانو په خبره د لکونو روپو تاوان ورته رسیدلی دی په مدین کې د سوات هیون ریزورت په نوم د ټراوډ میانو د فارم مالک عباس حسین وایي چې په دغه سیمه کې نه یوازې د ده بلکې د شپاړسو پورې فارمونه بیخي تباه شوي دي د سوات مدین چیل روډ د ټراوټ مئی د فارمونو لپاره ډیر مشهور دی په سوات کې د ټراوټ میانو شاوخوا تر 200 زیات فارمونه دي د غلطه د ایشیا تر ټولو غټه د میانو حکومتي هچری یا فارم هم دی په دغه هچری کې زمیندارانو او ځایي خلکو ته تربیت هم ورکړل کیږي چې د میانو د پاللو او فارم د چلولو طریقې ورته ښودل کیږي عباس حسین وای چیل روډ ته د ملت نورو برخو او لبهرنو هیوادونو نه سیلانیان یوازې د ټراوټ مئی خوړو ته ورځي د مدین علاوه د سوات په نورو برخو لکه بیها، مټه، سخره، کالام او غبین جبکیم د ټراوټ میانو ګنشمیر فارمونه دي چې د خلکو د روزګار یو ذریعہ ده. د مدین امین الله وای د سیلابونو اوبو میان لا هوکړل چې نه یوازې کاروبار متاثر شو، بلکې یو شمیر هغه کسان هم بې روزګاره شول چې دوی سره کار کوو.
30,000 پورې کیلو زما سره غټ مه هیو او 1,60,000 زما سره بچیو، نو بس هغه خپل دی زیاتو نو په یو طرف باندې وګراغلی او بس هغه میان یې مو ویړل. چار کو پو پوری بزما میان د شوی جی دلتا په بهرن کې اوټل والے دی، کلام اوټل والا منګوره کې غټي اوټل دی، زمونږ دی مدین کې پارکونه دی، دی ټول زمونږ نه مه اخلي. نو هغه خو سکل کرونا و، نو د کرونا په وجه باندې هغه زمونږ سره ستاد جمع شو او وزن یې زیات کوم، یو یو دانه 2 کیلو ته ورسیدا او بس لا برغه نو مسر سي ختم غل وی وړل، ډیر وی نقصان شو. وسه پوری خو هیڅ څوک نه ښکار شوی، ان پی لا پرون دا کارو کو زمونږ شرافت نه ملي. هغه یې ټویټر راولې بو او ماته چینل چې دی
امین الله ویل حکومتی مرستو ته په انتظار دی، خو لا تر اوسه څوک تپوسته ندی ورغلی. که څه هم د سوات ډیپټی کمشنر ثاقب رضا اسلم د سپتمبر په دویمه مشال ریډیو ته ویلو چې په متاثره علاقو کې انفراسټرکچر یا بنیادی ڈھانچے تا در رسیدلی نقصان جاج اخستل پیل شوی دی.
انفراسٹرکچر کو ابھی ہم اسیس کر رہے ہیں.
پر اسنو و سوشل میڈیا کے داسی خبرونا ہم دی چھ پسوات کے سیلابونو ہوٹلو توم سخت نقصان رسولی.
پورے باغ ازنے کیوں کسان بساو دی بدے دغی کی ہوٹلو کے
ځای انتظامیه سیلانیانو ته ویلي چې لسیمې نه دی وزي. خدا اول سوات هوټلز اسوسییشن مشر حاجی زید خان وای سیلانیانو هوټلې خوندې دي.
مین روډ بالکل کولاو دی، هوټلې ټولې محفوظ دي. دا چې یو اوس میډیا وای سیلاب راغلی، سیلاب راغلی، بیا انتظامیه هم د خپل یې مېلمنو ته وایي چې یاره تاسو د سوات نه وځئ. سوات چې هر ځای ته څوک ځي، مرم طبیع ته، مرغزار ته، میادم تالام پورې هر ځای کولاو دی. اوس دلته چې کوم خلک راغلي دي هغه بلته ښه خوشحاله دي، مطمئن دي، چونکې دا خبر په میډیا راځي چې یاره دلته کې سیلابونه دي. نو د کور نه بس دا شاته نه ټلیفون نه راځي، دوست په هوټل کې ناست یو، مېلمانه دلته سما سره ډېر خوشحاله وو. وایي چې یاره اوس ته کور وان سره غم دی، هغه وایي چې واپس راځي. حالانکه دلته کې هیڅ هم نشته، نو دغې وجې نه هغه کونه بوکل چې په هوټلو کې شی او یا مېلمانه راتله هغه هم پاتې شو. او د دې نه اوس کم شته مېلمانه دي، نو دا کور والا د تشویش د وجې نه هغې خپل بوکنګ منسوخه.
د اګست په 20مه په سیمه کې د سختو بارانونو پس سیلابونه شروع شو. تر دې مخکې هم په خیبر پښتونخوا کې وخت په وخت سیلابونو تباکاری کړي. په 2010 کال کې پسوات کې د سیلابونو له وجې د ټراوټ میانو 20 فارمونه په مکمله توګه تباه شوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2013، 15,350 او 15,550.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو په برخه کې سناکار او د پاکستان چین اقتصادي رهداري د اتارټي مشر جنرل ریټایرډ عاصم سلیم باجوا په اړه باندې یو راپور خپور شوی چې د دو او د دو کورنۍ په امریکا او نورو هیوادونو کې جایدادونه دي او دای په پاکستان کې خولې نه دي. په دې اړه باندې بیا تیر ورځ عاصم سلیم باجوا وویل چې دوی به استعفا ورکوي. نن وزیر اعظم سره دغه ملاقات وشو. د دغه ملاقات حال طاهر خان راغی.
د وزیر اعظم دفتر نه د ملاقات په اړه چې کومه بیانیه خپره شوې ده، نو په هغه کې دا ویل شوی دی چې وزیر اعظم ته عاصم باجوا خپل استعفا هغه ته ورته پیش کړه، لیکن وزیر اعظم دغه استعفا منظور نه کړه. او د دغه بیانیه کې د وزیر اعظم له کوره دا ویل شوی دی چې وزیر اعظم د عاصم باجوا له خوا چې کوم وضاحت تیره شپه ټلویزیوني چینلونو ته او یو بیانیه کې چې وړاندې کړی دی، دې په هغه باندې مطمئن دی او ذکر د استعفا نه منظوروي او دته د کار کولو چې هغه جاری ساتي هغه لپاره غږ کړی دی وزیر اعظم. د استعفا د نن پیش کړی وه، لیکن وزیر اعظم د عاصم باجوا د اطلاعاتو او چکم د اطلاعاتو د خصوصي دي د وزیر اعظم د هغه عہدې نه د استعفا ورکړی، لیکن وزیر اعظم دا نه منلی. البته عاصم سلیم باجوا چکم د چین پاکستان اقتصادی لار چې دا سی پیک داغه هم یو کمیټه داغه مشر اتارټی داغه مشر دی نو هغه د پخپل ویلو چې هغه دغه مسولیت دغه ذمہواری به دی جاری سات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د اگست په 20مه یو خبریال احمد نورانی د عاصم سلیم باجوا په اړه باندې یو راپور خپور کړ. هغه سره زمونږ همکار عبدالحی کاکر خبرې کړې دي او احمد نورانی سره د خبرو پر اساس دا راپور برابر کړی دی چې دا وره
کله چې د اگست پر 20مه نیټه د جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا او د هغه د کورنۍ د جایدادونو کاروبار او سرمایه کاری په اړه د احمد نورانی تحقیقاتي رپورټ خپور شو نو د پر وپانا فیکټ فوکس د لوستلو دومره رش شو چې په نتیجه کې پر وپانا بوج زیات شو او د لږ وخت لپاره بند شو. د رپورټ د خبرېدو سره سم په ټولنیزو رسنیو د بحثونو او تنقیدونو یو لړۍ پیل شوه چې پکې ځینو د عاصم سلیم باجوا په دفاع او زیاترو پر هغه تنقیدونه وکړل. په رپورټ کې ویل شوي چې عاصم سلیم باجوا او کورنۍ په امریکا، متحده عرب امارات، پاکستان او کناډا کې نه نوي کمپنیانې، یو سلدیش رستورانتونه او په امریکا کې کورونه او دوه شاپینګ مالونه لري. خو د رپورټ تر خبرېدو وروسته جنرال باجوا په ټویټر پاڼه ولیکل چې یو ناپیژندل شوی ویبپاڼې د دښمنۍ پر اساس د ده او کورنۍ پر ضد یو رپورټ خپور کړی چې دا یې په سختي سره ردوي. خو د هغه له تردید سره دا بحث سوړ نه شو بلکې لاندې په تبصرو کې ورته ولیکل شو چې د دومره تفصیلي رپورټ په جواب کې څوکر شي تردید کافي نه دی او ځینې بیا ورزخه وغوښتل چې د پیسو د سرچینو په اړه باید حساب ورکړي. خو په همدې دوران کې احمد نورانی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې هغه ته دړکې ورکول کېږي. نوموړي د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشالې ډول چې دته له هغه وروسته د مرګ دمکۍ ورکول پیل شوي چې کله یو شخصي ټلویزیون چینل د ده په اړه یو رپورټ خپور کړ.
پاکستان کې ایک نیوز چینل نه جو کې
د پاکستان یو نیوز چینل چې په دې هیواد کې کتونکو لري پرمایش پر منټ رپورټ جوړ کړی او تر څلور ساعته پورې خپروي. په کې زما تصویر په وار وار ښکاره کولو سره زه د هند جاسوس او د هغو پر منصوبو عمل کوونکی وبللم. عجیبه دا ده چې دوی زما په رپورټ کې د لیکل شوو خبرو له سره ذکر ونه کړ چې ما په کې د چین پاکستان رهداري په اړه څه لیکلي دي. باجوا صاحب خو اوس د دې رهداري د ادارې مشر جوړ شوی دی نو د هغه له دې سره ډېر کار نه دی. پر رهداري وار له مخه اویا یا اتیا فیصد کار مکمل شوی دی. زه نه پوهیږم چې د باجوا صاحب د ذات او کورنۍ د جایدادونو په اړه خبرې کول څنګه د چین پاکستان اقتصادي رهداري باندې حمله وشوه. کله چې پر ټي وي چینل دغه خبر نشر شو نو له دې وروسته ماته د قتل دمکیانې راکول شروع شوې. راته وویل شو چې ټوکړي ټوکړي به دي کړم تاسو خو پاکستان ته راسئ.
جنرال ریټایرډ عاصم باجوا د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم د سلاکار ترڅنګ د چین پاکستان اقتصادي رهداري د اداري مشر هم دی. هیومن رائټس کمیشن او پاکستان د وکیلانو اتحادیې پاکستان بار کونسل او د خبريالانو ټولنې پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست د اگست په 1.5 نیټه په یو بیان کې پر احمد نورانی د غداري تور لګول او هغه د ریاست عزت بلل غندلی دی. په بیان کې ویل شوی چې یو څوک له احمد نورانی څخه شکایت لري نو باید پر ضد یې عدالت ته ولاړ شي. جنرال ریټایر عاصم باجوا د پاکستان د فوج عامه اړیکو ISPR پخوانی مشر او د بلوچستان کور کمانډر وو. احمد نورانی په خپل تحقیقاتي رپورت کې ویلي چې تر 2002 کال لمخه د جنرال باجوا د هغه د ورونو میرمنې او اولادونو هیڅ کاروبار او ملکیت نه و. خو هم په دې کال دی د پاکستان پخوانی پوځي ولسمشر په سټاف کې شامل شو. عاصم باجوا او ورونو یې د احمد نورانی تحقیقاتي رپورټ رد کړی. خو ښاغلی نورانی وایي چې له هغه سره په دې اړه د اسنادو په شکل کې ټول ثبوتونه شته.
میری اور میری جو ټیم تھی جرنلسٹ کی ہم سب کا ایک مشترکہ ڈیسیژن تھا اور جو بالکل ٹھیک تھا.
ز اوزما سره ملګر خبريالانو په ګډه دا فیصله وکړه. اوزما په فکر سم پریکړه وکړه چې موږ به په ریپورت کې لدان هیڅ خبره نه لیکو او نه به هم څه نتیجې ترسیږي. یوازې به هغه څه لیکو چې په سرکاري اسنادو کې وي. موږ سره نور هم ډیر ثبوتونه ول چې په کې د داسې نورو کمپنیانو په اړه ول چې په یوه نه بل حواله یې لاسیم باجوا او کورنۍ سره تعلق جوړول کېدای شو. زموږ سره یو سل درې دیش کمپنیان وي خو بلا اخره مو یوازې ځي هغه را څرګند کړي چې په اړه ښکاره سرکاري اسناد ول.
صرف وو کمپنی سامنے لے کے آئے جن کے افیشل ڈاکومنٹس پبلک ریکارڈ میں اویلیبل ہیں.
احمد نورانی زیاتوی چې د جنرال عاصم باجوا او کورنۍ د اجتماعیو کاروبار او سرمایه کاری پړه ټول اسناد د پاکستان، متحده عرب امارات، امریکا او کناډا پر حکومتي ویپانو او ریکارډ کول چې دوی له قانوني لارو ترلاسه کړی دي. دای دا وخت په امریکا کې دی او ځینې خلک وایي چې همدا وجه ده چې دوی په خواني پوځي جنرال پاړه د تحقیقاتي رپورت جوړولو جرأت وکړ. همدا فشنه چې مولا احمد نورانی وکړ نو هغه په جواب کې وویل کړی چې په پاکستان کې وو هم نو همدغه سی رپورټونه جوړول او په نتیجه کې وحل سوی ټکول سوی دی.
اوریدونکو تاسو مشال لريو ته وګي او اوس د پینیمو بجو د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرین اورو.
سلام شه د وخت مهم خبرونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې په 14 نه کې سلور کسان ټپيان شوې دي. چارواکي وایي 14 نه ناغه محل رامنځته شو کړی چې خلک په سریاب سړک په جمعات کې د جمعې منزل راټول شي وو. تر اوسه شه د بریځ ذمہواری نه ده منلې. نن د محمد ګټ مومند سیدون کی زیبا بیبی په واستوال بریځ کې ټپي شوې ده. زیبا بیبی هغه مېرمن ده چې تیر کال د مې په میاشت کې د شپې پر مهال د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هغه وخت په ډزو وشته او مړ کړ چې د دې کور ته بلې اجازه ته د ننوتو هڅه کوله. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 6 ټول ګوندی زغون را بللې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې شوې ده. رهبر کمیټې ویلي دي چې په زرداری هاوس اسلام آباد کې ګوندی ټول ګوندی د غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د مرکزی حکومت پر ضد د راتلونکي لپاره خپل تګلار ټاکي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د توپانی بارانونو سیلابونو له کبله لږ تر لږه 1.5 کسان مړه او نور 8.5 ټپیان شوي دي. د قدرتي افتونو د نظم ادارې ویلي دي چې سیلابونو او بارانونو د صوبې په 6 ضلعو کې ځاني او مالی تاوان اړولی دي. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د روغتیا وزرا کارکوونکو ژوند بیرل دي. د ادارې لخوا ویل شوی دي چې د روغتیا هر کارکوونکي حق لري چې د کورونا د رنځورانو د درملنې پر مهال حفاظتي سامان لري او په خوندي چاپیریال کې خپله وظیفه پر مخ یوسي.
تاسو مشال لري ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیر نو اوریدو. اوریدونکو پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر پر 6 غن ګوندی زغونډه را وربللې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې وشوه چې د یو شمېر ګوندونو مشرانو ګډون پکې کړی و. رهبر کمیټې ویلي چې په زرداری هاوس اسلام آباد کې کیدونکو غن ګوندی زغونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د حکومت پر ضد راتلونکي لپاره خپل تګلار ټاکي. په دې اړه نور حال احمد الله له اسلام آباد راکې.
د ستمبر په 3 د اپوزیشن ګوندونو د رهبر کمیټې غونډه د جمعیت علماء اسلام مخکخ اکرم خان دورانی په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وشوه چې پکې د مسلم لیگ نون، پیپلز ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ، قومي وطن پارټۍ او عوامي نېشنل ګوند نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو غړو پکې ګډون وکړو. د کمیټې غونډې وروسته غړي خبري غونډې ته اکرم خان دورانی وویل د اپوزیشن ګوندونو غړو د حکومت پر ضد په ممکنه تحریک مشاورت سره سره په مختلفو تجویزونو غور وکړو او دې لړ کې حتمی فیصله به په ګڼ ګوندي غونډه کې زمنګ دا خواهش چې د ګنګوندیزي غونډې نیټه زر تر زر اعلان کړو. خو د هر ګوند خپل مسؤلیتونه دي نو په دې وجه موږ دا متفقه فیصله وکړه چې د ستمبر په 6 په زرداری هاوس اسلام آباد کې به ګنګوندیز غونډه کوو چې پکې به د اپوزیشن ګوندونو مشران ګډون کوي. موږ چې د رهبر کمیټې په نننۍ غونډه کې کومې فیصلې وکړې نو د هر ګوند غړي به د خپلو ګوندونو مشرانو سره شریکوي او بیا په ګنګوندیز غونډه کې چې کومه متفقه فیصله وکړې شو نو په هغه به عمل کوو. اپوزیشن ګوندونو د تیر کال په نومبر او جون میاشتو کې هم د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ګنګوندیز غونډې کړې وې چې پکې د وزیر اعظم عمران خان نه استعفا ورکولو، فوز د مداخله نه په غیر بیا انتخابات کولو او د احتساب قومي ادارې نیب لخوا د سیاسي قیدیانو خوشی کولو ترڅنګ یو شمېر نورې غوښتنې کړې وې. خبري غونډې ته د مسلم لیگ نون مرکزی جنرال سیکرټر احسان اقبال وویل موجوده حکومت ملک د مشکل حالاتو نه راوستلو په ځای خپل ټوله توجه د اپوزیشن نه انتقام اخستو طرف ته اړولې ده. ملکی معیشت د تباہی سره مخ دی، خارجه پالیسی په نظر ناراضی، نو ځکه موږ ټول پر دې متفق شو چې یو داسې لار خپل کړو چې په ملک کې په حقیقي مانو کې ورسره بدلون راشي او دې لپاره ضروری ده چې د اولس د خوخي حکومت وي، کم چې د آئین په حکمرانۍ یقین لري، د رسنیو او عدالتونو په ازادۍ یقین لري.
د اپوزیشن ګنګوندیز غونډې په حقله د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر سینکر شبلی فراز په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د غونډو د لارې اپوزیشن په حکومت فشار اچول غواړي چې این آر او ترې واخلي، خو عمران خان دا خبره په ډاګه کړې چې هر چا درغلي کړې ده نو احتساب به یې ضرور کوي. د ګنګوندیز غونډې خبرې روانې دي، خو په بنیادي توګه پر دوی چې کله فشار راشي یعنی احتساب یې شروع کړی شي نو دوی بیا دا قسمه حربې استعمالوي. دوی د ولس د خیر ښېګڼې نه بلکې خپل قانون د بچ کولو سوچ کوي. تاسو د دوی د تیرو وختونو ګنګوندیز غونډې یا احتجاجونه وګورئ نو هغه وخت یې کړی دي چې کله پر دوی فشار راشي. د ستمبر په دویمه د مسلم لیگ نون مشر شاباز شریف سره د خپل پلاوی په کراچۍ کې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری او بلاول بوټو زرداری سره لیدلی وو او د ملک سیاسي حالاتو ترڅنګ ګنګوندیز غونډې په حق لای خبرې کړې وې. له دې وړاندې د جولای په 28مه بلاول بوټو زرداری په لاهور کې د شاباز شریف او مولانا فضل الرحمن سره د بیل بیل ملاقاتونو وروسته رسنیو ته ویلي وو اپوزیشن ګوندونو لپاره فیصله کول وی چې ورته څه کول پکار دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه که بهر راووتل نو درنې ضرورت به ورته نه راپیخیږي، بلکې نیمې لارې ته به نوې را رسېدلې چې د عمران خان حکومت به ختم شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خبرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ لارښوونې وروسته د پاکستان وزیر اعظم امر کړی دی چې د هیواد په ټولو بندیخانو کې په وړو وړو جرمونو قید شوې مېرمنې دي له قانوني او عدالتي غوښتنو پوره کولو وروسته خوشې کړل شي. بلخوا د دا ډول زنانو د ښېګڼې لپاره کارکوونکي فعالان دا پریکړه ستایي، خو وایي چې حکومت دې د بېوزله او بېوسه مېرمنو د اړتیاو پوره کولو بندوبست وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په راپور کې واوري.
د پاکستان د سپریم کورټ لخوا 13 اپریل میاشت کې دا امر شوی چې د کرونا وبا د خورېدو له ویرې دي د جیلونو نه هغه قیدیان خوشی کړي چې کم یا خو په وړو وړو جرمونو کې بندي یا ذهني یا بدني مزوري ښکار دي، ماشومان دي او یا هغه زنانه چې په وړو وړو جرمونو کې قید دي او د جرمانو او ضمانت پیسې نه لري. د هغې وروسته 13 ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم خپل ټویټر پیغام کې ټول ملک د جیل چرواکو ته وویل چې د انساني همدردۍ په بنیاد او د سپریم کورټ د امر په رڼا کې دي دغه زنانه قیدیانې خوشې کړی شي. په دې اړه پېښور هایکورټ کې وکیل محمد کاشف مشال لیډو ته وویل چې په قانوني توګه دې کې هیڅ خنډ نشته او پولیس محکمه او حکومت دا کولی شي چې دغه زنانه خوشی کړی.
دا یو ډیر ښه ډیسیژن چې کوم دی نو دا سپریم کورټ یو اپریل په میاشت کې یو انټرم آرډر پاس کړو. دې ګورنمنټ له یو کرایټیریا کې ښه چې بالکل موږ ګورنمنټ ته دا ډایرکشن ورکړو چې کم پریزنرز چې هغه چې کوم دی فزیکلی یا مینټلی ایل دی یا هغه پریزنرز چې کوم دی کوم دی ابو 55 ایئرز اف ایج دی یا هغه پریزنرز چې کوم دی نو سیلا چې سزا شمې نه دي اوس شامل دي یا هغه زنانه یا کم عمره پریزنرز دي نو هغه دی ریلیز کی دا یو کرایټیریا چې کوم دی نو سپریم کورټ ګورنمنټ لا ورکړه.
پیښور های کورټ کې د زنانو مقدمه کوونکی وکیلا امبرین ګلزار وای چې دا ګام ډیر وړاندې پکار وو ځکه د دوی په وینا چتر زنانه په وړو وړو جرمونو کې سر د خپل بچو په دی وجه پراته وي چې ور سره د جرمانې ورکولو پیسې نه وي انو د وکیل وس لري انو د دوی څوک ضمانت کوي. د دوی په وینا په دغه جیلونو کې دغه زنانو او د دوی د بچو لپاره خاص سہولتونه هم نه وی
زمونږه په عدالتونو کې دومره زیر التوا کې سونه دي چې هغه په وجه باندې به یو خدای په یو ورکوټي غونډې کې اس کې لاړ شي خو هغه بچی دینو بیا په قانونو باندې نه سي بلکې اوس هم پکې پرتی دي په زرګونو خزه یو کیس کې به په منونو کې یو سړی انوالو وي اوبه اوزي او زنانه چې کوم بیا په یو ګرام چرسو کې چې کوم دینو په جیل کې په قانونو باندې پرتی اکثر په دې کې داسې زنانه وي چې هغه سره واړه ماشومان جیل ته دن لګي وې دي.
خیبر پښتونخوا لخوا د زنانه او ماشومان قیدیان لپاره جوړ شوی سرکار کمیټه غړي اتیا زاهد د سپریم کورٹ او د حکومت دا ګموستای او وی ویل چې دا ډیره ضروری و چې دا زنانه خوش کړی شي ځکه چې یو هو د جیل رتلو ورستو دوی سره زیاتره د خپل خاندان غړي هم تعلق نه ساتي او چې کومه بیوسه یا بیکور زنانه وي نو باید حکومت ته هغوی له روزګار او د استوګنې بندوبست هم په سرکاري پناهګاه یا شلټر هومز کې وکړي.
یو خدا دې د خوځو ډایرکټ کمیونیکیشن نشته دې د جیل چې کوم هغه هیلر وی سپټنس وی موږ چې لاس ویزیټ کو هغه کې وي ته پته لګي را چې یاره هغه سره تاغي سم دیواله تعلق پری دي تاغي اکثر بیل کې دا وی چې د دوه ضمانت ان پکار وی ور سره زما په خیال 50,000 پی کسي او سب بیلز ول تاسو دونه پکاري کنه نو ایون هغه د هغه اون څو پروایډ کول واله نه وی ملته هم دا ته به یار مددگار پرتی جیل زم اوور کراؤڈیڈ ڈوبل دادی جیل تنا سے مافیا ازناس دی اسپیشلی دا ویمن ٹریفکنگ والم شتا دے ڈرگز والم شتا دے نو تا اگئی دا سے یو ہیلپ پکار وی کے اگئی سبا لکسان دا پار سلا رو باسی دا دیزی نا دا تلو یا کنا
دا آواز نہ ریکارڈ کولو پشر دا خیبر پختونخوا دا جیل خانہ جات و مشر آئی جی مسعود رحمان مشال لیڑو تول چدا وقت دوی سرا خورشا دا دو سو نسیوا زنانا قیدیان دی اور دا سپریم کورٹ اور دا وزیر اعظم پتہ امر با دوی زر تر زر د قانوني تقاضو پر کول رستو عمل باوري کړی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جیلونو د اصلاحاتو په لړ کې د ټولو صوبونو وخت غوښتري چې دوی دې یو وخت وټه کې چې تر کومه به دوی د جیلونو پوره اصلاحات یقیني کړی او په جیلونو کې چې کوم ځانانه قیدان لري د ټولو معلومات او شمیرې د دوی ته ورکړي شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ، احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
مشال لیډیو ته وګی د خیبر پختونخوا حکومت قبایلی دلو ته د ساينس او ټکنالوژي د دایری غزول لپاره د 1.5 میلیون روپو فند منظور کړي. دا منظوري ساينس او انفارمیشن ټکنالوژي لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله خان بنگش تیر ورځ په یو غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار ممتاز بنگش راک.
د خیبر پختونخوا حکومت د ساينس او ټکنالوژي منصوبو د ایره قبایلی ضلع پورې غزولو ګام پورته کړی او د 1.5 میلیون روپو په لګښت د درې منصوبو منظوري ورکړي. په یادو منصوبو کې د خلکو اسانتیاو مرکز پرانستلو، ډیجیټل مهارتونو او نورې منصوبې شاملې دي. د یادو منصوبو منظوري ساينس او انفارمیشن ټکنالوژي لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله خان بنگش په مشرۍ کې یوې غونډې کې ورکړی شوی. په دې اړه نوموړي بیګانه وخت مشارې ډو ته ویلي چې وزیر اعظم عمران خان او د صوبې اعلی وزیر محمود خان غواړي ساينس او انفارمیشن ټکنالوژي دایره قبایلی سیمو ته وغځول شي. دې سره به نه یوازې د سیمې خلک ګڼ شمېر اسانتیاو ته لاسرسی ولري، بلکې قبایلی ضلع به د پرمختګ په لار هم روان شي.
د مو ایجوکیشن سره ارلی ایج پروګرامینګ څنګه په نورو ضلعو کې مو روان دي، نو د سیمو د قبایلی اضلاع کې اوس دا آغاز بکیږي. اوس کې ټیکنیک د مو آی ټی کم ټریننګز دي هم ټول قبایلی اضلاع کې اوس مو سٹارټ کو. ټول نغټ کوم بل پروګرامونو سیټیزن فیسیلیټیشن سنټر، دا هغه فیسیلیټیشن سنټر دي چې د کې په یو ځای کې ټول کوم فیسیلیټیز دي د سرکار هغه کې شناختی کارت دی، هغه پاسپورت دی، هغه لایسنس دی، هغه ډومیسایل دی، هغه څوم دی، هغه به ورته په یو آفس کې د ټول اویلیبل وي.
د حکومت یاد پریکړې ته ځایي خلک هم د ستاینې په نظر ګوري او غوښتنه کوي چې زر تر زره دې په یاد منصوبو کار روان کړی شي. د ورځو ځوانانو یو مخکښ عبدالرحمن مشارې ډو ته وویل چې د ساينس او ټکنالوژي زده کړو سره به د قبایلي ضلعو خلک هم د نورو ضلعو سره یو شان پرمختګ وکړي.
نو دا ډېر ښه ګامونه دي د قبایلي اضلاع لپاره چې دا ګامونه پورته شي او زر تر زره په دې کار شروع شي، نو نورو ضلعو سره به هم قبایلي اضلاع خپل پدی ترقی مزل کې مخ کې پرمختګ کوي.
د ورغزو یو زده کوونکی امجد د ورزه وای په دې لړ کې د حکومت ګامونه د ستاینې وړ دي، باید چې په ورغزو د ځنګړې پام وکړي شي، ځکه چې د یادې ځلې خلک د ترقی په سفر کې ډیر وروسته پاتې دي.
زه دا غوښتنه کوم صدغه په دې کې د اورګزی ضرور واچي، ځکه چې اورګزی ډیره ورسته پاتې ده، انتهایی ورسته پاتې شوې ده. سوچ، فکر، ټیلنټ دا نه ده ورسته، خو د حکومت د توجه له کبله اورګزی بالکل ورسته پاتې شوې ده.
بل خو د عوامي نېشنل ګوند مخکښ ملک مثال خان اورګزی مشارې ډو ته ویلي دوی ګمان نه کوي چې حکومت به خپل دا اعلان هم سر ته ورسوي، ځکه چې لا تر اوسه قبایلي ضلعو ته ان اف سي ایوارډ نه دی ورکړی شوی او نه د سکولونو ورانې ودانۍ رغولې شوي دي. چې د سکولونو ودانۍ نه وي نو زده کوونکي به د ساینس او ټیکنالوژي زده کړو ته لاسرسی څنګه ولري؟
کوم سکولونه ړنګ شوي دي هغه فنکشنل کون دي؟ تاسو په اورګزی کې، په کورما کې، په شمالي جنوبي وزیرستان کې، داسې په ممندو کې، داسې په خیبر په باړې تحصیل کې وګورئ، نو هلته سکولونه نه دي فنکشنل، او د استادانو سټاف نه دي پوره، کومو نوکریانو وعده شوې وه یوه نوکری نه دي شوې.
ساینس او انفارمیشن ټیکنالوژي منصوبې د ځایي خلکو غوښتنه هم ده، ولې لا تر اوسه په ګڼ شمېر قبایلي ضلعو کې خلک د انټرنیټ 3G او 4G ته هم لاسرسی نه لري، او د قبایلي ضلعو خلکو د دې دپاره نه یوازې بیا بیا احتجاجونه کړي، بلکې وزیر اعظم عمران خان ځای پر ځای په خپلو جلسو کې قبایلي سیمو ته د انټرنیټ زیات سهولت رسولو اعلانونه هم کړي. خو د دې باوجود قبایلي ضلع د یاد سهولت نه بې برخې دي، نو پوښتنه پورته کیږي چې د انټرنیټ نه بغیر په قبایلي سیمو کې حکومت او ځایي خلک د ساینس او ټیکنالوژي منصوبو نه خپل مقصد ترلاسه کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی ضلع ته. په خیبر قبایلی ضلع کې چې کوم خاصداري دي هغه ویلي چې حکومت دې ورسره خپلې وعدې پوره کړي او زر تر زر دې د پولیسو حیثیت او برابر مراد ورکړل شي. دوی وایي چې کله فاټا په خیبر پښتونخوا ورګډه شوه، نو په هغې وخت کې د یو آرډیننس په ذریعه دوی په پولیسو کې ورګډ کړل شول، خو بیا په 2019 کال کې د یو نوي اکټ په راوړلو سره ترې دا حیثیت بیرته واخیستل شو. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر خاصدار وای دوه کاله وشو چې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی، خو دوی ته لا هم د پولیسو حیثیت او مرات ورنکړای شول او حکومت لخوا ورسره شوی وادي پوره نشوي. د خیبر د خاصدارو د کمیټې یو مشر جهانگیر خان پردی مشال ریډیو ته وای دوی اوس هم په خوانی حیثیت کې په خپل وسایل سره ډیوټي ورکوي.
مونږ په پولیس کې نظم کړی یو، ماغه لیوز په لیوز دا خسادار په خسادار دي، نه تنخوا زیاته ده، نه مراعات شته، نه شی شته دی، او ماغه زړې تنخواګانې دي. تر اوسه پورې چې کوم دي مونږ په خپلو وسایلو په خپلو مراعاتو باندې لګیا یو، خپل وسایل استعمالوو. تر اوسه پورې چې کوم دي پولیس تنخوا ده هغه په برابر باندې نه ده. ټوپک یې خپل دی، کارتوس یې خپل دی، وردی یې خپله ده، هر څه یې خپل دي. پوه شولې او د 60 نوکری او پینشن بس مونږ ته دغه وړو.
د خیبر قومي مشران هم د خاصدارو د غوښتنو ملاتړ کوي، او یو ځای مشر زر محمد پردی وای
علاقې ساتلې خو چې کله مرجر وشو، نو په مرجر کې دوی ته دا خبره وشوله چې موږ تاسو لا وی پینشن درکو، دا ورکو، پولیس را میاړو، نه پولیس را ووختل، نه هغه بایز نکات دو وشول چې کوم بایز نکات تمام فاټې خاصدار کړی وو، واغو باندې دو جلسه جلوسونه غریبانو وکړل، محروم پاتې شول. اوس دی دای غواړي چې موږ د پولیس را پولیس مراد موږ لا راکړل شي، بهر نه پولیس دیم نه غواړي او موږ قومونه یم نه غواړو، ځکه چې دا بلد دی دغه علاقې سره. نو دې کو دومره قرباني دي چې سر به جمرو سب ډیویژن به تا وخایم چې تقریبا د 180 نه زیات خلک شهیدان شوي.
2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه، او په هغه وخت کې صوبایي حکومت د یو آرډیننس للارې خاصدار او لیویز لپاره د پولیسو برابر حیثیت اعلان کړ، خو بیا یې دا آرډیننس د ځنې قانوني ستونزو لامل په یو بل اکټ بدل کړ. تیر کال د ستمبر په 12 نیټه د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د خیبر پختونخوا خاصدار فورس او لیویز فورس اکت 2019 په نوم قانوني مسوده منظور شو چې په هغه کې خاصدار او لیویز ته په لومړي ځل باقاعده د یو صوبایي فورس یا ځواک حیثیت ورکړل شو. د دغې نوي اکت لاندې به خاصدار او لیویز په قبایلي ضلعو کې یو ډول متبادل پولیسو په حیثیت کار کوي. کمانډنټ به د ضلعي پولیسو مشر ڈی پی او وی. صوبائی حکومت په خپل درس کې ویلي چې موږ سره د دغه نوی اکټ نه علاوه بل کوم لار نه و، د ځکه چې لومړی مو خاصدار او لیویز صوبائی فورس یا ځواک وګرځول او قانوني او آئینی حیثیت مو ورکړ، او دې نه پس په بیا په دې اکټ کې په ځنې ترامیمو سره د پولیسو برابر اختیارات او مرات ورکړو. د خاصدارو او لیویزو د غوښتنو په اړه باندې صوبائی کابینې ته سپارښتنې وړاندې شوې، خو لا هم پرې بحث نه دی شوی. یوې اندازې مطابق په پخوانۍ فاټا کې څه باندې 28,000 خاصدار او لیویز کسان موجود دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په نړۍ کې د کورونا ناروغۍ نه په څه صورت حال دی؟ دا مهال کم کمو هیوادونو کې څه روان دي؟ په دې اړه باندې منور شاه یو راپور برابر کړ.
په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 2 کروڑ او 6 لک نه واوخته. بلخوا بیلابیلو هیوادونو د دې ناروغۍ ضد ویکسین جوړولو هلې ځلې توندې کړي دي. د کورونا په اړه نړیوال شمیرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون د سپتمبر د 3 نیټې د شمیرو تر مخه د یادې ناروغۍ له وجې په ټوله نړۍ کې څه د پاسه 8 لک او 3,50,000 کسان مړه شوي، خو نږدې 1 کروڑ او 3,50,000 کسان ته بیرته رغېدلي هم دي. د یاد پوهنتون شمیرې ښایي چې کورونا وبا په نړۍ کې تر ټولو زیاته امریکا ځپلې، چې ورپسې په 2 نمبر برازیل او په 3 نمبر هند په زیاتو ځپل شو هیوادونو کې شامل دي. د جان هاپکنز د شمیرو تر مخه د ستمبر تر 3 نیټې په امریکا کې ټول څه د پاسه 1,60,000 او 14,000 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي، چې پکې یې له 1,00,000 او 15,000 څخه زیات مړه کړي، خو څه د پاسه 22,00,000 او 13,000 کسان ته بیرته رغېدلي هم دي. دا رازیات پوهنتون لیکلی چې د ستمبر تر 3 نیټې په برازیل کې ټول نږدې 30,000 کسانو ته کرونا وایرس لګېدلې، چې پکې یې څه د پاسه 1,30,000 مړه کړي، خو له 3,50,000 8,000 څخه زیات ته بیرته رغېدلې دي. د جان هاپکنز د شمیرو تر مخه د ستمبر تر 3 نیټې په هند کې ټول څه د پاسه 8,50,000 او 15,000 کسان په کرونا ناروغۍ اخته شوي او له 8,50,000 څخه زیات یې مړه کړي دي، خو څه د پاسه 9,50,000 او 3,50,000 ته بیرته جوړ شوي هم دي. بلخوا په نړیواله کچه د کرونا خلاف ویکسینو جوړولو هلې ځلې دوام لري. امریکایي چارواکو خپلو ریاستونو ته ویلي چې د کرونا وایرس ممکنه ویکسینو د ویشلو لپاره دی د نومبر تر لومړۍ نیټې تیاری وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې کېدای شي د کال پای ته رسېدو مخکې ویکسین جوړ شي. د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي لپاره امریکایي مرکز سی ډی سی له ریاستونو او ځینې مقامي حکومتونو نه په یو لیک کې غوښتنه کړې چې دوی د ممکنه ویکسینو په سمه توګه د ویش لپاره انتظامی خوندونه لرې کړي. هلته د برتانیا د صحت وزارت د ستمبر په 3 وویل د کرونا ناروغۍ معلومولو ټیسټونه به لا نور زیات کړي چې د ویکسینو تر جوړېدو وړاندې په یاد ناروغۍ قابو وموندل شي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته وګي. د سماجی رابطو ویب پاڼه فیسبوک وايي د پاکستان په ګډون روس او امریکا کې ګڼ شمېر جعلي اکاونټونه لري کړی دي. فیسبوک د سپتمبر په لومړۍ نیټه په یو خبر پاڼه کې وویل چې په پاکستان کې 13,453 فیسبوک اکاونټونه جعلي ګرځولي او دای بند کړی دي. په پاکستان کې سماجی رابطو لپاره تر ټولو زیات فیسبوک کارول کیږي. په ټوله نړۍ کې د فیسبوک صارفینو شمېره 1.1 ملیون ده. نور تفصیل ګولایا زورو.
دا فیسبوک انتظامی په اگست میاشت کې 1,350 اکاؤنٹونه، 103 فیسبوک پاڼې، 88 گروپونه او 100 انسټاګرام اکاؤنٹونه لری کړی دي. فیسبوک په بیان کې ویلي دي چې دا اکاؤنٹونه له پاکستانه چلول کېدل او د پاکستان او هند په اړه پروپاګاندا کولی، خو نور تفصيلات یې نه دي ورکړي. فیسبوک کمپنی د انسټاګرام او واتس اپ ملکیت هم لري. د سټیټا ډاټ کام وبپاڼې تر مخه روان کال تر جولای پورې پاکستان کې د فیسبوک کاروونکو شمیره 38 میلیونه وه. په ټول نړۍ کې د فیسبوک صارفینو شمیر 1.9 ارب دی. د سماجی رابطو نور وبپاڼو لکه ټویټر، یوټیوب، واتس اپ، وی چیټ، انسټاګرام او ګوګل پرتله فیسبوک تر ټولو زیات مشهور دی، خو په دې رسو کې پرې انتقادونه هم شوي ول. په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالان هم په وار وار شکایتونه کوي چې په دغه ملک کې د فیسبوک جعلي اکاؤنټونو مسله موجوده ده. په مردان کې د ټولنیزو رسنیو یو فعال محمد داود د سپتمبر په 2 مشال اړې ته ویل چې فیسبوک د معلوماتو ډیره مهمه سرچینه ده، خو په پاکستان کې ترې استفاده نه کیږي.
یو د جنۍ په نوم به اکاؤنٹ جوړ کړی، دغه شان پاکستاني مختلف ادارې داسې دي چې هغوی په دروغ باندې اکاؤنٹونه جوړ کړي او د هغې نه مختلف قسمه پروپیګنډې کوي. څوک د مس انفارمیشن خورئ، څوک د فیک نیوز خورئ، او په هغې کې دوکه وي. هغه دا وي چې پیج د یو ملک نه آپریټ کیږي، یعنی پیج په پاکستان کې وي خو په هغې کې چې کوم چیزونه ورکړي یا کوم تصویران ورکړي، په هغې کوم پوسټونه ورکړي، نو هغه د نور ملکونه وي. نو چونکې د فیسبوک چې کوم ایډمنسٹریشن دی، خو د دې نه خبرې چې پیج د کم ملک نه د کم ځای نه آپریټ کیږي او په دې باندې کم مواد یعنی کم کنټینټ هغه خپرول کیږي، نو ظاهر خبره ده هغه سره خو دوکه نه کیږي. خو پاکستانیان د بده مرغه په دې کارونو کې ډېر زیات تیز دي.
محمد داود وای پاکستان کې یو عام صارف له دې خبر نه دی چې دا جعلي اکاؤنٹ دی او کنه. هغه یې د رابطو لپاره کاروي، خو کوم خلک چې په دې اړه پوهه لري نو هغوی یې د خپلو مقاصدو لپاره کاروي. د ده په خبره هغه خلک یې پیسو لپاره استعمالوي او یا پرې پروپیګنډا کوي. د پاکستان حکومت د روان کال فروری میاشت کې د سټیزن پروټیکشن په نامه د قانون منظوري ورکړې وه چې مقصد یې په ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر او ګوګل قابل اعتراض مواد بلاک کول یا لری کول وو. د چارواکو په خبره د دې قانون مقصد د نورو کارونو ترڅنګ د جعلي خبرونو، د کرکې او نفرت خوروونکو موادو مخنیوی کول دي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو پر دې قانون هم نیوکې کړې وې. په اسلام آباد کې اوسیدونکي آرش خان د سپتمبر په 2 مشال اړې ویل چې په پاکستان کې د فیسبوک اکاؤنٹ جوړول ګران کار نه دی او جعلي اکاؤنٹونه یو لویه مسله ده.
پروپاګاندا د پر د یوز تعلق ته نو هغه کوم لکه موږ اوس دا سی وینو یوازې په فیسبوک باندې نه، په ټویټر باندې نورم دا سی کوم سوشل میډیا پلیټ فارمز وی پاره کې څوک څه پوسټ ولګي او چې هغه یو خاص سوچ سره مطابقت ملري، نو دا غي سوچ والے خلک چې دین او هغه باندې ډیر زیات نیگیټیو منفي کامنټس سٹارټ کی، هغه ته چې کوم ته خلک ټرولینګ وای. نو دا ټرولینګ خامخا لکه چې افیکټیو ټرولینګ سو کول غواړي، نو دا غي د پر د ډیر شی اکاؤنٹونه وی، نو هغه اکاؤنٹونه چې کوم مختلف یوز شوی وی، نو هغه واقعي هغه د پروپاګاندا د پر یوز کیږي، ټرولینګ د پر یوز کیږي او یو خاص نریټیو پروموټ کول د پر یوز کیږي.
فیسبوک باندې دا هم وای چې د روسي شبکو جعلي اکاؤنٹونه هم د تحقیقات وروسته لری کړی دي. د روسي نتورک فیسبوک اکاؤنٹونو لومړنی مقصد په امریکا، برتانیا، الجیریا، مصر، منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې پروپاګاندا لپاره کارول کېدل. امریکایي چارواکو هم په وار وار ویلي چې روس د 2006 کال صدارتي انتخاباتو کې د مداخلت لپاره آنلاین کمپاینونو په هڅه کې دي.
تاسو مشال لري ته وګی اوس د خبرونو لنډیز د شاهین بنیر ناور.
خبرونه د بلوچستان په مرکز کوټه کې په 14 کې صدور کسان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي 14 نن هغه مهال رامنځته شوه کله چې خلک په سریاب سړک په جماعت کې د جمعې مانځل راټول شوي وو. تر اوسه چا د برید ذمهواري نه ده منلې. نن د محمد ګډ مومن د اوسیدونکي زیبا بیبي په یو وسلوال برید کې ټپي شوې ده. زیبا بیبي هغه میرمنه ده چې تیر کال د مې په میاشت کې د شپې پر مهال د ملیشا ځواکونو یو سرتیری هغه وخت په ډزو وشته او مړې کړه چې د دې کورتا بې د اجازت د ننوتو هڅه یې کوله. پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د سپتمبر په 6 ټولګوندي غونډه رابرلې ده. دا پریکړه پرون په اسلام آباد کې د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې په غونډه کې شوې ده. رهبر کمیټې ویلي دي چې په زرداری هاوس اسلام آباد کې کېدونکې دې غونډه کې به اپوزیشن ګوندونه د مرکزي حکومت پر ضد د راتلونکي لپاره خپله تګلاره ټاکي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو برخو کې د توفاني بارانونو او سیلابونو له کبله لږ تر لږه 10 کسان مړه او نور 8 ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې سیلابونو او بارانونو د صوبې په شلو ضلعو کې ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د چارواکو په وینا په ځپلو شوو سیمو کې د خلکو د ژغورلو او هغوی سره د مرستو هلې ځلې یې پیل کړي دي. او د بخین نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل ویلي دي چې په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د روغتیا 5000 کارکوونکو ژوند بیللې دي. امنیسټ انټرنیشنل زیاته کړې ده چې د روغتیا کارکوونکو ته د حفاظتي سامانونو ورکولو لپاره باید نړیواله همکاري رامخته شي.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. هم دې سره د مشال ریډیو نن نه ساته خبرونه پای ته رسیدې. ما مجید بابر شاهین بنیری او اسحاق مری ته اجازه راکړم. په دې سره به تاسو د امریکا غږ دیو ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو هر چرچې خاد آباد او بریالي اوسئ.